السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي، تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوی چې په کابل کې د تر ځمکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا، له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډ مهاله حل لاره دې ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان ډیری نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان ولایت د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومې ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې، یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 1.3 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سیمنٹ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سیمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان ولایت کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو عمده علت دا ښودل کېږي چې د سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول قانون سپړي. د ګرجستان ولسمشر سالومه زورابیشویلی له لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې پر واکمن ګوند فشار راوړي څو د انتخاباتو نتایج له سره وارزوي. میرمن زورابیشویلی پرون په پلازمینه تبلیسی کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي او نور لویدیز شریکان باید پر چارواکو سخت فشار راوړي څو د شنبې ورځې د پارلماني انتخاباتو پایلې چې د دې په وینا غلا شوي بیا وڅېړي. زورابیشویلی او د اپوزیسیون ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او شاوخوا 300 زره رایې د واکمن ګوند په ګټه کارول شوي دي. د ګرجستان ارمان واکمن ګوند ادعا کوي چې شاوخوا 450 سلنه رایې ګټلې دي. دا ادعاوې او د روسیې د لاسوهنو اړوند تورونه د دې سبب شوي چې لسګونه زره خلک د اعتراضونو لپاره واټونو ته راوځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې پر 131 استرالیایي وګړو یې بندیزونه لګولي او هغوی روسیې ته له سفر څخه منع کړي دي. د روسیې په بندیزونو کې د استرالیا د دفاعي صنایعو استازي، خبریالان او نورې عامې څېرې چې مسکو هغو د روسیې ضد اجنډا او په لرلو تورن کړي په نښه شوي دي. دا اقدام د استرالیا هغه مخکینی اقدام ته د مسکو مستقیم ځواب دی چې پر یو شمېر روسي شرکتونو، ادارو او افرادو یې بندیزونه لګولي. پر دې سربېره روسیه د نیوزیلند د دفاع وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون د دې وزارت پر 9 تنو چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته استرالیا د روسیې په څه باندې 1000 شرکتونو او افرادو بندیزونه لګولي او نیوزیلند هم د روسیې پر وړاندې ورته تګلاره پر مخ بیولې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومې ننګونې شته؟ تلوش خبری آژانس یو ځل بیا ویلي دي چې د ایران په سرحد کې پر افغانانو د شوي برید قربانیان نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر پر خپرولو د طالبانو د بندیز موضوع مو هم په یو تفصیلي راپور کې څیړلې ده.
بعض علماء کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، دې شینه ممانعت نه کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا له اسرائیلو غوښتي چې په غزه کې په وروستي برید کې د لسګونه فلسطینیانو د مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورځو لومړی موضوع ته. نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې کمپاین د اغیزمنتوب په اړه ځینې اندېښنې راپورته شوي، ځکه دا واکسین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیقیږي. له افغانستان سره هممهاله د پولیو د واکسین ورته کمپاین په پاکستان کې هم له دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې د سخت دریزو له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې راپور کې به واورئ چې دواړه هیوادونه د پولیو د له منځه وړو په چاره کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د فرعي کمپاین نن درېیمه ورځ ده. دغه کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان په خبره په ترڅ کې به 6.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دغه کمپاین په کومو ولایتونو کې عملي کېږي، خو هغه داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پخوانیو هغو خلاف د پولیو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې عملي کېږي چې د واکسینو د کمپاین یو شمېر فعالانو او یو شمېر کورنیو د اغېزمنتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وایي چې دغه کمپاین کور په کور عملي شوی وای، ځکه اکثره نارینه د ورځې لخوا پر کارونو بوخت وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان د واکسین لپاره جوماتونو یا نورو ځایونو ته بوځي. سید کمال شاه سید چې ډېر کلونه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د عامه پوهاوی په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، هم ازادي راډیو ته د دغو کورنیو اندېښنې پر ځای وبللې او ویې ویل
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینو د تطبیق کور په کور واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده، او د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحي مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قویتوب دی. متاسفانه په افغانستان کې روټین میونایزیشن یا د ماشومانو د ماشومتوب د دورې چې کوم واکسینونه تطبیق کېږي دا هم ډېر زیات کمزوری دی. د دې پروګرام قویتوب په خپله د پولیو ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي.
خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ښاغلي زمان د دغه کمپاین د پیلېدو په اړه په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې قومي مخور علما او نور نفوذ لرونکي کسان به د پولیو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو دغه کمپاین چې ویل کېږي د ځینو ستونزو له امله په ځنډ پیل شوی په سمه توګه عملي شي. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو ډېرې مثبتې پیښې په هغو ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډې پولې لري. هغه هیواد سره چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. د ښاغلي سید په خبره د پولیو سرایت دواړه هیوادونه اغېزمنوي، ځکه د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته پراته خلک له یوې نه بلې خواته ډېر تګ راتګ کوي چې دا کار د پولیو د وایروس سرایت چټکوي. د هغه په خبره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا مخنیوی هله ممکن دی چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت او په سمه توګه عملي شي.
دواړو هیوادونو کې د پولیو د کمپاینونو د بریالیتوب په دې پوری تړلای دی چې څومره ماشومان هلته واکسین کړای شي، څومره ډیرو ماشومانو تلته لاسرسی وسی. په افغانستان کې په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرې چې د وایرس شتون لري یا وایرس د خپرېدو په حال کې دی، نورم خپرېږي، نو هلته 15 سلنه نه لوړ ماشومان باید په دې کمپاین په هره دوره کې واکسین شي.
که په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د روان کمپاین په اړه اندېښنې د هغه د کور په کور پر نه تطبیق څرخي، پاکستان کې بیا دغه کمپاین که څه هم کور په کور عمل کیږي خو په ډیرو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د خیبر پختونخوا ایالت په اورګزو سیمه کې پرون سه شنبه د ناپیژندو وسله والو په یو برید کې د پولیو د واکسین د کمپاین 2 ساعتونو کې ووژل شول. د راپورونو له مخې دغه برید په بدان سیمه کې شوی چې له امله یې په دې او نږدې سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم درېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په یوه بله پیښه کې پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې یو شمېر وسله والو له هغو ساتونکو وسلې ټولې کړي چې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. په دې سیمه کې هم د واکسین دغه کمپاین درول شوی دی. پاکستانی چارواکي هیله مند چې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر جمعې پورې دوام کوي، په ټول پاکستان کې له 45 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه محدود هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو له ناروغۍ سره مخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دواړو هیوادونو کې روان میلادي کال د پولیو په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې شمیر 30 ته او په پاکستان کې شمیر 140 ته رسیدلی دی. د روغتیا پالانو په وینا پولیو چې یوه ناعلاجه ناروغي ده، مخنیوی یې یوازې هله ممکن دی چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د واکسینونو په هر دوره کې واکسین شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
حلوش خبری آژانس ادعا کړی چې شپږ تنه ټپیان او لسګونه نور افغان کډوال چې د کلاګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په روسي پیښه کې تر برید لاندې راغلي وو، نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر دا موضوع تایید کړي خو ویلي دي چې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي، خو هغه پلاوی چې د دې پیښې د څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت لخوا موظف شوی و تر اوسه په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړي. له دې مخکې د تلې په 30مه حلواش خبری آژانس راپور ورکړی و چې شاوخوا 300 افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي د سراوان د کلاګان په سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا ډزې پرې شوي او ګڼ شمېرې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د نږدې دوه اونیو په تیریدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوی تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي، خو د حلوش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلاګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلوش په راپور کې ویل شوي چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوي دي. حلوش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 20مه نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 12مه د دغه پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن په ورځ د یوې غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل:
متاسفانه یک حادثه رخ داده.
له بده مرغه یوه پیښه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې رامنځته شوې، یو شمېر افغانان پکې شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یوه ډېره غمجنه پیښه وه. زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیښه ولې څه وه او د څه له امله رامنځته شوې، تر څو حقیقت معلوم شي.
په هغو ویډیوګانو کې چې حالوش خبرې کړي دي، یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم، او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي،
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو، هلته ولاړو، لار بلدې موږ بوتلو، له پولې را وګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ یې ډسې وکړي، 4 یا 5 ورځې هلته پاتې شو. 10 تر 12 کسان ټپیان دي، یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي دي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو، مونږ 300 نفر او 300 نفر نه مونږ 500 نفر ته تبدیل کړو، روان کړو مرد غاړې ته، هلته چې مونږ مرمۍ شدید جنگ یې وکړو، مونږ ویش بیا دې خوا ته راوړل، ته د پاکستان پوځیانو مونږ سره مرسته وکړه، حکومت یې وکړو، دېخ سره مونږ سره کومک وکړې، مونږ له دې جنې په خیر راووتو، راسو خپل ملک ته، بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده تخمیانه.
د روانې میاشتې په 23 نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې دې هیواد ته داخل شي، په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدیپور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمیر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې، خو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحدو ایالاتونو له اسرائیلو غوښتي دي چې د غزې په شمال کې د روسي برید په اړه چې له نوي زیات فلسطینیان پکې وژل شوي یا تری تم دي وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې د دې برید په اړه د څرګندونو پر مهال د وژل شویو فلسطینیانو دقیق شمیر ونه ښود، خو دا یې یوه ویرونکې پیښه وبلله. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه‌شنبه وویل متحده ایالات له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په شمالي برخه کې د هغه برید په اړه چې نوموړي یو ویرونکی برید وباله وضاحت ورکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې د هستوګنې پر یوې ودانۍ شوی، لږ تر لږه 93 فلسطینیان وژل شوي یا تری تم دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په خبره د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دغه برید کې چې د سه‌شنبه په ورځ په بیت لاهیا ښارګوټي کې شوی، په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې حماس یو تروریستي سازمان نومولی دی. ماتیو میلر وویل دی نشي کولی چې د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ووایي، خو متحده ایالات د دغه برید په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د هغه په خبره دا یوه ویرونکې پیښه وله یوې ویرونکې نتیجې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې واشنگټن له اسرائیلي چارواکو سره اړیکې نیولې تر څو پوه شي چې دقیقا څه پیښ شوي او څرنګه د داسې نتیجې تمه کېدای شي چې د لسګونو ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات تر اوسه دغې پوښتنې ته ځواب نه لري. د ښاغلي میلر په خبره دا پیښه د دې یادونه کوي چې متحده ایالات ولې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه اوربند چې د اسرائیل په ګټه هم دی ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل د یوه لوی ستراتیژیک بریالیتوب په ترلاسه کولو فکر وکړي، او دا هم په پام کې ونیسي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې لاره ومومي چې یرغمل شوي په خوندي توګه بیرته خپل کور ته ستانه کړي، نه دا چې په یوه دوامداره جګړه کې ښکیل پاتې شي. د رویترز د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې اسرائیل ته یو لیک استولی، او په هغه کې ترې غوښتي وو چې تر 1.5 ورځو پورې د په غزې تړانګه کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي، کنه د امریکا د پوځي مرستو له احتمالي محدودیتونو سره به مخامخ شي. ښاغلي میلر وویل متحده ایالات تر اوسه په هغو مواردو کې پرمختګ نه دی لیدلی چې په لیک کې یادونه شوې ده. هغه همدارنګ وویل چې واشنگتن د اسرائیل د دوشنبې د ورځې هغه تصویب شوی قانون هم ډیر اندېښمن کړی چې له فلسطینیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. هغه وویل که دغه قانون عملي شي د امریکا د قانون او پالیسیو پر اساس ښایي د اسرائیل لپاره پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو شی بورست ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو د حکومت لخوا داسې هڅې پیل شوې دي چې د تصویري رسنیو یا ټلویزیونونو خبرونه بندې کړي او غږیز یا صوتي بڼې ته یې واړوي. د دې هڅو په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې عملا د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او ټلویزیوني خبرونه بندې شوې دي. خود طالبانو د حکومت جګپړي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یو خوله نه دي او له همدې کبله انزوریز رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
په افغانستان کې پر انزوریزو رسنیو وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمري په لسمه نیټه توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمې ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي او ان د دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قمندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمېر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علماو په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشي کړی ده، غفلتی کړی دی، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي. د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، د شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، اې دشینه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلو مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډاله کې د طالبانو دیو مشهور مفتی شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اگست کې په کابل کې او 14 کې وژل شو خبرې هم را مخته شوی. نو موري چې وی غونډه ته وینا کوي د کمری ویډیو او انزور له هندار سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې منع راغلی.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن شعاع وتل په شیشه ولګیدله، شیشې نه را واپس زما په سترګو ولګیدله، نو ما ته ځان ښکاره شو. په شیشه کې تا ته ځان څرنګه ښکاري؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګیدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګیږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګیږي، دلته ریکارډر لګیدلې ده، دا شعاع جذبی، بس دا شعاع دی، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا پدی کیمره کې رنگ نشته، بلکې پدی کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخرا چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجوده وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک نباشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي، د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. له دې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولې ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې موږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور په اړه هم دی ضد او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او عملا په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړپوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خپرونې سستناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بلورته په کابل کې د ریاست الوزرا په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمېر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یوه ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ وه هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرېدل وو، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته په راتګ سره ماسک وتړي، چې دا کار بیا همداسې عملي شو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساعت.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ول تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هله سړه وه او سوړ ژمی روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي. په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسېدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتن نظام او دولت باندې مرجه کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسلطونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلکو زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشرین اورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای پامان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالان او شننکو نیول د بیان آزادۍ او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو حق ویل کې ګناه وي ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
السلام علیکم زن سلال زبر ولا تشاجی ول سوالت می اړه کډر سر نه ولې د واتس اپ لاره پیغام می دارس دا کمی تلاشی په کابل کې وس روان دي دا پر خلکو کې بد تاثیر.